ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د دولو سبجو د دې خبري غړای د کوربه په هي زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه و منئ د خبرونو لپاره را سره نجیب عامر او د تکنیک په برخه کې را سره علي محمود ملګرتیا کوي په چین کې د شنګای تعاون تنظیم روانه غونډه د دې خبرونې د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال موضوعات مدرله هم را وړي دي خو اول خبرونه د نجیب عامر نه
د پاکستان وزیر اعظم د شنګهای تنظیم غونډې ته په وینا کې د ترهګرۍ او سختدریزۍ خلاف ژمنتیا وښودله ملګرو ملتونو د افغانستان سره د دوامداره مرستو ژمنه وکړه او د امریکا خارجه وزیر جان کیری د روسي چارواکو سره د شام او یوکرین په حالاتو خبرې کوي د شنګهای د همکاري تنظیم څوارلسمه سرمشري نن د سې شنبه په ورځ په چین کې د دغه هیواد د وزیر اعظم لی کی چیانګ په وینا پرانستل شوه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف غونډې ته د وینا پر مهال د ترهګرۍ په ننګونو او شنګهای تنظیم لخوا پاکستان ته په راتلونکي غونډه کې د بشپړ غړیتوب د ورکولو په نورو مهمو موضوعاتو خبرې وکړې نوموړي په نړیوال کچه د ترهګرۍ د پیښو د مخې ته راتلو او د دې خلاف د مبارزې په اړه هم څرګندونې وکړې د زیات تکړه چې ترهګرۍ یوه جدي ستونزه ده او د دې سره به په شریکه مقابله کول غواړي
Pakistan shares with SCO and its members deep rooted historical and cultural
They way Pakistan da Shanghai tanzim aw da de da gado hewadun sara kulturi aw tarikhi adi ke lari mug yo waribia da saghdari zay to pir palani aw tarhgari sar da muqabili la par khpal ajman ti khkara ko Nawaz Sharif da insani aw da mukhadir aw mawad aw da qachaq da makhniwi pa da ham da iqdamat aw kawal aw ghuxtana aw ka د افغانستان اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله هم په غونډه کې برخه اخلي د پاکستان وزیر اعظم به د غونډې په حاشیه کې د نړۍ د یو شمیر مشرانو سره ملاقاتونه هم کوي چې ورکې د چین وزیر اعظم هم شامل دي په پاکستان کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل پرون په پیښور کې وویل د خیبر پښتونخوا حکومت سره په ترقیاتي کارونو انرژي او ترهګرۍ خلاف اقداماتو کې مرسته کوي نوموړي پرون په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د لومړي وزیر پرویز خټک سره د لیدو پر مهال دغه څرګندونه وکړه په دې موقع په پیښور کې د امریکای قونسل جنرال ویلیام مارټن هم موجود وو امریکایي چارواکو په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول د برید د کال په پوره کېدو خپل غم راضي هم ښکاره کړه په نوموړي سکول تیر کال د دسمبر په 14مه وسله والو برید کړ چې په ترس کې یو سلو سلور سلویخ کسان وژل شوي او نږدې همدومره نور ژوبل شوي وو په دې مناسبت مشال رډیو هم سبا ته په راډیو او ویب پاڼه مستند معلومات او ځانګړې مرکې وړاندې کوي هلته د پاکستان وفاقي حکومت په سرخار اسلام آباد کې د 122 سکولونو د هغو ماشومانو په نوم د منصوبولو منظوري ورکړې ده چې تیر کال د دسمبر په 14مه پیښور کې پر آرمی پبلک سکول د برید پر مهال وژل شول د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه وزیر اعظم نواز شریف د ګول یا دوشنبه په ورځ په باب ضابطه توګه منظوري ورکولو په وخت وویل چې د دې ګام مقصد د وژلو شوو ماشومانو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کول دي ملګرو ملتونو یو واری بیا د افغانستان له دولت او د دې هیواد د خلکو سره د دوامدار مرستو ژمنه وکړه د ملګرو ملتونو د مطبوعاتي دفتر د خبر پاڼې له مخې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال جیفری فیلټمن له کابل ته په روسي سفر کې له افغان لوړپوړو چارواکو سره په کتنه کې دغه ژمنه کړې ده ښاغلی فیلټمن وړمه ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غني له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو له سیاسي مرستیال حکمت کرزي سره د افغانستان پر اوسني وضعیت خبرې وکړې نوموړی په داسې حال کې له افغانستانه کتنه کوي چې د دسمبر په 21مه به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی نیکولاس هایسم د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د دې هیواد د اوسني امنیتي سیاسي اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه رڼا واچوي د اروپایي ټولنې یو لوړ رتبه چارواکي مشال رادیو ته ویل د دسمبر په 21مه نیټه چې دغه سازمان سفیران ملاقات وکړي نو اروپایي ټولنه به د روسیې پر ضد اقتصادي بندیزونه د راتلونکو شپږو میاشتو پورې نور هم وغځوي دا بندیزونه به د 2018 کال د جولای تر 13 نیټې پورې د روسیې په مالی تیلو او پوځي سکتورونو او د ځانګړو اشخاصو پر ضد لګیدلې وي د اګست په 14مه په برسلز کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د روسیې خلاف د بندیزونو د غځولو وړاندیز وروسته له هغې وځنډېدو چې ایټالیا په دې اړوند د لویې سیاسي کچې د بحث غوښتنه وکړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سې شنبه په ورځ وختي مسکو ته ورسېد. د ورځې په اوږدو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو په موخه د واک د سیاسي لیګ ته او په ختیځ یوکران کې د سولې د تړون د عملي کولو په اړه خبرې کوي. د ښاغلي کیری دا سفر په نیویارک کې د روانې میاشتې په 13مه نیټه د سوریې په اړه د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د خبرو د دریم پړاو نه وړاندې مخې ته راغلی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون وویل اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق او شام کې هغه ځمکني نفوس له لاسه ورکړی چې یو مهال ورسره و، خو د دغې وسلوالې ډلې خلاف د لا نور پرمختګ اړتیا لیدل کېږي. نوموړي پینټاګون کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل د دفاع وزیر اشکاټر نه یې غوښتي چې منځني ختیځ ته د سفر په ترڅ کې دي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ کې د جنګیدونکو ائتلاف لپاره د نورو هیوادونو شرکت هم یقیني کړي. نوموړي د پینټاګون له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل د امریکا کړنلاره دا ده چې د وسلوالو ډلو مشران په نښه کړي. په نورو هیوادونو کې د امنیتي سرتیري وروزي او د وسلوالې ډلې اقتصادي سرچینې او پروپاګند سرچینې ختم کړي. د قزاقستان حکومت چې د روسیې د اقتصادي ناندریو تر اغېز لاندې دی او د سترو اقتصادي بحرانونو سره مخ دی، د ډالرو په وړاندې کرنسۍ په بېساري ډول خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. پرون د قزاقستان په بانکونو کې یو ډالر په اوسط بیا د 340 ټنګي تبادله کېدلو. دا د روان کال د اګست 6مې نیټې راهیسې د ډالرو په وړاندې د قزاقستان د کرنسۍ تر ټولو ټیټه بیه ده. د روان کال له پیله د قزاقستان کرنسۍ د ډالرو په وړاندې 80% کې خپل ارزښت له لاسه ورکړی. دا تر دې ګړې د مشال رادیو خبرونه اوس ورځو اسلام آباد ته او د هوا حال او د کرنسۍ بیه اورو.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ خرڅل کیږي او په 1.6 روپۍ او 25 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.6 روپۍ او په 1.6 روپۍ او 40 پیسې، یو یورو په 1.45 روپۍ او 50 پیسې او په 1.48 روپۍ، یو ریال په 28 روپۍ او 10 پیسې خرڅل کیږي او په 28 روپۍ او 10 پیسې خرڅول کیږي، یو درهم په 28 روپۍ او 30 پیسې او په یو کم 10 روپۍ، یو افغانۍ په 1 روپۍ او 25 پیسې او په 1 روپۍ او 40 پیسې او په یو پاکستانی روپے 271 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 273 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبه په ورځ به پیښور بنو او کویټه کې موسم اوچ او یخ وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 3 او زیات نه زیات 26، بنو کې 4 او 21 او په کویټه کې منفی 2 او 14 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو د نجیب عامر ناو د موسم حال او د کرنسو بای مو د رابیا اکرم خان ناوریدی د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادی. د شنګهای کانفرنس په غونډه کې بعد افغانستان اجرایی رئیس په کومو موضوعاتو خبرې کوي؟ د یاد ریاست ویان مجیب الله رحیمی وای
مبارزه با افراطگرایی، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر.
د پاکستان د وزیر اعظم د وینا حال بنی خپنی غووري په پړشنار کې د تیر اتوار په ورځ د شوې 14 په اړه په سیمه کې د انجمن حسینیا مشر سراج علي وای
ولکه مو خیال د سینه د اتحاد حکومت خپل ته پکې کوي دا خیال مانه ده چې د اهلی سنت کې د دشتګردي
د اف سی آر قانون له امله قبایل اوس هم زورول کیږي. د خیبر قبایلی سیمې یو ځای کس دا نظر لري
زما یو زوی نیولی دی، دین محمد نوم یې دی، او بې ګناه یې اچولی دي سبی چای څښلې چای وي ته کېښوې سرتور سر خپې ابلې خپې همداسې درسونو ته راواچول.
دا او یو شمیر نور راپورونه هم لرو د مشال تر څنګ وسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې خپني غوري. د دې ترڅنګ د موږ د خبرونه تاسو په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم اوریدلی شئ. څنګه تاسو معلومه ده په شنګهای تعاون تنظیم غونډه د چین په ژینګ ژی خار کې روانه ده. دغه غونډې ته د پاکستان وزیر اعظم لږه شیبه مخکې وینا کړې ده. تفصیل د اسلام آباد د احمد الله ناورو چې د عمره چې د اوس را سره د ټلیفون د لارې احمد الله قدرت وای چې وزیر اعظم نواز شریف دغه غونډې ته د وینا پر مهال کمی مهمه خبرې وکړي.
نجیب د چین کې روان شنګای تاون تنظیم په 14 سرمشریز اجلاس تخپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف او علاج د ایس سی او کردار چې کوم دی هغه په سیمه کې د امن او سلامتۍ لپاره ډیر مهم دی او موږ له په ګډه د انتها پسندانه سوچ چې کوم دی د هغه مقابله کول پکار دی. د وزیر اعظم وینا وا چې پاکستان او د شنګای تاون تنظیم ملکونو مقصدونه چې کوم دی هغه یو دی او پاکستان د تنظیم چې کوم غړي ملکونه دي هغه سره ژور تاریخي تعلقات لري او پاکستان چین اقتصادي راهداري چې کوم ده هغه یو مثالی جوړول غواړي. د وزیر اعظم وینا وا چې دا محل سیمه د ریاستي خود مختاری او اندرونی چې کوم سلامتی د هغه خطراتو سره را مخ دي نو په دې کې د ایس سی او کردار چې کوم دی هغه په سیمه کې د امن او سلامتی لپاره ډیر مهم دی نو موږ له ترهګری او ترهګری چې کوم د هغه یو سنجیده مسله ده نو موږ له په ګډه سره د دې سوچ مقابله کول دي. د وزیر اعظم وینا وا چې سیمه کې پایدار امن او سلامتی او خوشحالۍ لپاره مضبوط رابطې چې کومې د هغه ضرورت دی او پاکستان دغه رابطو ته وده ورکول لپاره خپل کردار ادا کولو ته تیار دی. د شنګای تاون تنظیم نه سربیره وزیر اعظم نواز شریف چې کوم دی هغه به د چین وزیر اعظم سره هم نن ملاقات کوي. د پاکستان د وزیر اعظم هاوس چې کوم چارواکي دی هغه مشال رډیو ته ویل چې د چین وزیر اعظم سره به د ملاقات پر مهال وزیر اعظم نواز شریف دواړه خیزه تعلقاتو نه علاوه پاکستان چین اقتصادي راهداري دوان ملکونو ترمن د تجارت او نور یو شمیر مهم موضوعات چې کوم دی پاغه به خبري اترې کوي.
ډیر ډیر مننه احمد الله. اوریدم کو دا احمد الله او چې په چین کې روان د شنګای تعاون تنظیم غونډې ته د وزیر اعظم نواز شریف د وینا مهم ټکی بیانول. هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله چې د یو هیئت په مشرۍ د شنګای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره چین ته تللی، نن د دې سازمان غونډې ته هغه هم وینا کوي. افغانستان له 2012 کال راهیسې د دې سازمان چې په سیمه کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکارۍ د پراخېدو په هدف په 1999 کال کې جوړ شوی، په غونډو کې د سارونکو په توګه ګډون کوي. عبدالله عبدالله د دې سازمان غونډې ته پر وینا سربیره د یو شمیر هیوادونو له مشرانو سره جلا لیدنې کتنې هم ترسره کوي چې په دې ترڅ کې پرون د روس له وزیر اعظم او د هند د هیئت له مشر سره وکتل. نور تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس به نن د شانګهای د سیمیزو همکاری او د سازمان غونډې ته وینا وکړي. د خبره د اجرایی ریاست ویان مجبور رحمان رحیمی پرون ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې عبدالله عبدالله به د دې سازمان غړو ته په وینا کې پر یو لړ مهمو کورنیو او سیمیزو موضوعاتو رڼا واچوي.
مبارزه با افراطګرایی، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر،
د افراطیت په وړاندې مبارزه، د مخدره موادو د قاچاق مخنیوی، د کوکنارو د کر په وړاندې مبارزه او همدارنګه په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د سازمان د غړو همکاري او له تروریزم سره مبارزه چې افغانستان د جبهې په لومړۍ کرښه کې دی، هغه مسایل دي چې د افغانستان د حکومت د اجرایی رئیس په وینا کې به مطرح شي. افغانستان د شنګهای د همکارۍ د سازمان بشپړ غړی نه دی، خو په غونډو کې د څارونکو په توګه ګډون کوي. د اجرایی ریاست ویان ویل عبدالله به په دې غونډه کې په دې اړه چې افغانستان په سیمه کې د سازمان لپاره ډیر مهم دی او بشپړ غړیتوب یې باید ومنل شي هم تاکید وکړي. رحیمی په وینا ډیر غړي په دې اړه مثبت نظر لري او افغانستان هیله مند دی چې په بله سرمشیزه کې د دې سازمان بشپړ غړیتوب حاصل کړي. د حکومت اجرایی رئیس د سازمان د غونډې ترڅنګ پرون د روسیې له صدر اعظم او د هند هیئت له مشر سره جلا کتنې ترسره کړې. رحیمی په وینا د روسیې له صدر اعظم دیمتری میدویدف سره په کتنه کې د حکومت اجرایی رئیس له افغانستان سره په مختلفو برخو کې د روسیې د مرستې غوښتنه وکړه چې د روسیې صدر اعظم هم په ډیرو برخو کې د همکارۍ ژمنه وکړه. میدویدف ژمنه وکړه چې روسیه دې ته تیاره ده چې له افغانستان سره د تروریزم او د افراطیت پر وړاندې د مبارزې او هم د ملي اردو د ځواکونو د پیاوړتیا یا په برخو کې تر هغه چې د روسیې په وس کې وي همکاري وکړي. د شنګهای د سیمه ییزې همکارۍ په سازمان کې چین، روسیه، ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان او قرغزستان غړیتوب لري او افغانستان، پاکستان، هند، ایران، بیلاروس او منګولیا هم د څارونکو په توګه د دې سازمان په غونډو کې ګډون کوي. د 2015 کال د جولای د 10 په غونډه کې د سازمان هند او پاکستان هم د بشپړ غړو په توګه ومنل چې په را روان 2014 کال کې به د دې سازمان د بشپړ غړو په توګه په غونډو کې ګډون کوي. د شنګهای سازمان په سیمه کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکارۍ په هدف په 1999 کال کې جوړ شوی دی.
دا مشال ریډیو ده. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی ستاسو په یو بل موضوع ته راګرځوم. په پاکستان کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل تیر ورځ په پیښور کې د خیبر پختونخوا ودریالا پرویز خټک سره ملاقات کړی دی. په دغه ملاقات کې په کومو موضوعاتو خبرې شوې دي؟ د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال خالد خان یې تفصیل وړاندې کوي.
مشال ریډیو ته چې کوم خبر پانه راغلی ده، د هغې تر مخه پاکستان کې د امریکي سفیر ډیوډ هیل او بیا په پېښور کې د امریکي د کونسلګرۍ مشر ویلیام مارټن دغه ملاقات کې خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سره، خو اول د 14 دسمبر چې کومه پېښه شوې وه په هغې باندې ورسره خپل غمرازي را کړې وه. دغه یو کال پوره کېږي 14 دسمبر، او د دې نه علاوه چې کومې خبرې شوې دي نو د خبر پاڼې تر مخه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د امریکي سفیر ته دا وویل چې د صوبایي حکومت یا د خیبر پښتونخوا صوبه هېڅکله دا نه غواړي چې په قبایلي علاقو باندې یا فاتح باندې خپلې فیصلې راشي، او د فاتح خلک قبایلي ولس چې کوم فیصله وکړي د دې اشاره د قبایلي فاتح والا سره کوم قرارداد یا کوم بل راوړلی شي هغې ته اشاره به هغه دغه څرګندونه وکړي چې هغې به د قبایلي ولس چې څه فیصله وي په دې در کې هغې ته به منظوره وي. دې سره سره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی دا هم وویل چې د قانوني اکشن پلان یا سرخزرۍ د مخنیوي لپاره چې د وفات شوي حکومت یا د پاکستان د فوج کوم تګلاره ده نو صوبایي حکومت په هغه کې هر څرنګه مرسته کوي، او په ټوله صوبه کې د سرخزرۍ د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه اخیستي دي. د دې سره سره امن او امان هم خبر شوه، او دا وویل شو چې په صوبه کې ترقیاتي کارونه او خاص کر په دسیت په لکه او د تعلیم پر مخ سمه کې د دې حکومت ډېر کارونه کړي دي. انرژي کراس یا کوم د بجلی د نشوالي مسله چې په صوبه کې ده هغې هم خبرې شوې. د امریکي سفیر ورته دغه باور ورکړو چې د دې حکومت په صوبه کې کوم د بجلی ستونزه ده هغې کې مخکې نه هم مدد کوي او نور هم به مرستې کوي. دې سره سره دا به هم وایم چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سره آسټریلیا های کمیشن په پاکستان کې سیستم دی، های کمیشنر دی، هغه هم پرون ملاقات کړی و.
د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید یو کال پوره شو.
سنو مخکې مو منډه کړه، منډې کې زه دوه ګولې ولګېدې.
ما واپس بهر ته را منډه کې چې څنګه مې را منډه کې هغه یو فوجي بلله موبایل ورکول وي دا چا ماشوم نه پرېوتې دي ما زر ترې راښکلو مې دا خو د نور الله موبایل دی.
د دې د سکول انتظامیه ذمېدار ده، اډمنسټریټر د دې ذمېدار ده.
د دسمبر په 14مه د دې غم لړلې پیښې بیلابیل اړخونه پر راډیو او مشال راډیو ډاټ کام مه هېروئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ورجو پاړه چینار ته. په پاړه چینار کې د تیر اتوار په ورځ په بمی چودنه کې ګڼو خلکو ته مرګ جوړه واوړی ده. د دغې پیښې وروسته په سیمه کې د سوګ اعلان شوی دی. بلخوا ځایي اوسیدونکي وایي د یو شمېر امنیتي پوستو باوجود د داسې پیښې کېدلو سخت اندېښمن کړي دي. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد نه.
په پاړه چینار کې د تیر اتوار د ورځې په بمی چاودنه کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په سیمه کې د دریو ورځو د سوګ اعلان هم شوی دی او ټول کاروباري مرکزونه او بازارونه بند دي. دغه چاودنه په پاړه چینار کې د ګرمو جامو په یو لګېدلي بازار کې وشوه چې پکې د 40 زیات کسان ووژل شول او تر اویاو ژوبل شول. د کرم ایجنسۍ د انجمن حسینیا سیکرټري ملک سراج علي وایي د دوی په سیمه کې پوز او نور امنیتي عسکر ځای پر ځای دي، خو بیا هم داسې پېښه مخې ته راغله.
ټیک د چور چاپیره مونه پوش پروت ہے خو لکه نورې ډېرې لیاریا داسې دي چې د کوم سړی که بم راوړي که څه راوړي نه غاښ لکه روډ نښه نه رسي که نه نورې داسې لیارې شته سروانو کې بم پرشنور شهر ته سنیسا کېدای شي که عوام خرمشه پاره دا خیال وي چې کله دمکاوه شي چې دا د حکومت کمزوري دی یا حکومت ممکن دی کله کله داسې هغه خبرې کېدای شي چې دا خپله کوي، خو لکه زموږ خیال داسې نه دی چې دا حکومت خپله دمکې کوي. دا خیال مانه دی چې دا اهل سنت کوي، دا داسې دهشتګردي او موږ ته افسوس دی د دمکې موږ بچي شهدا شول، تقریبا 70 زخمیان دي. دینی موږ قوم ډېر خپه یو او ډېر افسرده یو.
د پاړه چینار سهار په دغه چاودنه کې ځینې سخت چوبل کسان د هلیکاپټر له لارې د پېښور لیډي ریډنګ روغتون ته هم رسول شوي دي. د پاړه چینار نه د عوامي نېشنل ګوند جنرل سیکرټري عابد علي وایي په پاړه چینار کې د دومره امنیتي چیک پوسټو باوجود د داسې پېښو کېدلو د سیمې خلک سخت اندېښمن کړي دي.
تقریبا 75 کسان ورکې زخمیان شوي دي او تقریبا 25-26 ورکې شهیدان شول. نو د فوج څخه کله چې رج اخیستی دی نو عوام دا تاثیرات و چې د فوج په نگرانۍ کې به داسې غلطه پېښه نه کېږي. ولې چې دوی ډېره لکه بندي کړي دی په هر علاقې کې خپل فوجیان یې کړي دي تلاشي اخلي هېڅ قسم ته داسې څوک نه پرېږدي چې هغه شهر ته یو چکو ځان سره راوړي. ما دغه ګورنمنټ ناکام ورکې بلې شي ځکه چې ګورنمنټ اوس پورې داسې دغه اکشن نه دی اخیستی. چیکینګ به وجود د مکې کېږي ورکې نه دا د دوی ناکامي ده کمزوري ده. او ولې ته پاري وځبنې دوی چیکینګ کوي شهر در نه وځي داسې یو ځای نشته دی تاسو چیکینګ نه کوي. چیکینګ به وجود په شهر کې یوه دمکه کېږي نو دا د حکومت ذمهواري ده او دوی ته دا زخمه دا وایم د شهر هم په کار دی دوی چیکینګ به وجود بیا دمکه وشوله او عوام ډېر په قهر دي خبره ته.
بلخوا د دغه پیښې ذمهواري وسله والې ډلې لشکرې جنګوي العالمي منلې ده. د پاړه چینار یو اوسېدونکی وایي باید حکومت داسې پیښو پوره پلټنې وکړي.
دا څنګه دا خراب کارونه دي دا د شیطانانو کار دی پوه روح کال خال داسې کورونه نه کوي. حکومت دا پوښتنه کوي چې خپله دا خلک ونیسي ګریفتاري کې پوه شي پوښتنې ونه وشي دا ولې داسې کورونه کېږي بېځا بېځا.
د سیمینار د پاکستان پیپلز ګوند یو ځایي مشر حامد توري وایي په دغه پیښه کې زیاتره غریبانانو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې په دغه وخت په بازار کې موجود وو. هغه وایي باید حکومت او پوځ د کرم ایجنسۍ د امنیت خوندي ساتلو ته پوره پام وکړي.
دسې دی چې پاړه چینار خو یوه خاصه علاقه ده دا یوه ډېره مهمه علاقه ده ویلې چې دی دا د افغانستان درو صوبو او سرټچ کیدای او ډېره د افسوس خبره ده چې دوره سیکورټي به وجود دلته دمکه کېږي او دوره چیکینګ به وجود.
حامد توري د اهم وایي دغه پیښې د سیمې کاروبار سخت متاثره کړی دی او د سیمې د امنیت په اړه یو ځل بیا پوښتنې راپورته کړي دي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شو
ردنگو تاسو مشال ریڈیو تا غوگی ورزو خیبر قبائلی سیمی تا دا یادی سیمی خلق دا پولیٹیکل چارواکو او امنیتی دواکونو دا چلن نا شکایت کوي او وایی چی دا اف سی آر دا اجتماعی زی موارای ترلاندی دا دوی بی گناه خلق پا جیلونو کیا چوی او دا بدمنای دا یوی پیخی دا رامنستا که دو نپس طول قبیل زوریگی پا کورونو ی چاپی چوی او دا قبائلی رسم و رواج خیال نساتی دوی وایی چی دا یو تن ملدم پا سر که دی طول قبیلی را سزا نور کوی او دا بشری حکونو دا غصر غرونه دی بند کل شی او چی دا اف سی آر دا اجتماعی زی موارای ماده کی کم اصلاحات شوی هغه دی عملی کړی شي. په دې حق لنور تفصیل د سیمینه د مشال ریډیو خبریال فرحات شنواری راکړي.
د خیبر جنسی خلق وای چې پولیټیکل چارواکي او امنیتی ځواکونه په سیمه کې د بدمنۍ د یوې پیښې وروستو د اف سی آر په اجتماعي ذمهواری کې اوس هم بې ګناه خلک نیسي او د یو تن ملزم په سر کې ټوله قبیله په حوالات کې اچوي او چې د اف سی آر په اجتماعي ذمهواری ماده کې کوم اصلاحات شوي دي هغه نه عملي کیږي. په دې هکله د جمرود غاړیزې سیمې یو تن زر محمد پرېدی مشال ریډیو ته وایي چې څو ورځې وړاندې د دوی د کلي نه په کافي فاصله باندې د بدامنۍ یوه پیښه وشوه او د دوی د کورنۍ خلک یې پکې یوړل.
زما یو زوی نیولی دی جین محمد نوم یې دی. کرخانو مارکیټ کې دکان دی او بند دی اوس هم بند دی او بې ګناه یې اچولي دي سبی چای څښلې چای وي تکې خوې سرتور سر خپیاب لخبې همداسې ډرسونو ته راواچول. دا یې نکسي چې دا غریب دی دا مزدور دی دا ور دای دادا ټی والا دای خو بس خالی چې کوم ځای کې واره داتو شي نو هغه خواره کی او بس ترا چوا ډارسن ته وزرا چوا ډارسن ته دروازې په خپو باندې وا او د خزو او د ماشومانو بے عزتی کوا. دا په کم قانون کې په کم مول کې دی. دا بل دا خبره چې د مونږ دلته بل تحصیل د څه شي په اړه دی. د ما دلته مالک شته د ما دلته سپینګیر شته هغه راوغړی
او یو بل تن رب نواز وای چې دا د بشري حقوقو نه سرغړونه ده چې د بیگو بیگنا خلق پکورونو باندې چاپی اچول کیږي او په حوالات کې یې بندوي.
ډیره غټه خلاف ورزي او انساني حقوق او د دغه مونږ اپیل کوو پر زور مزمت کوو چې مونږ د دې هغه د خیال ساتل شي زمونږ د چردیواری زمونږ د عزت زمونږ د بوډاګانو مشوانانو بے ستری او بے عزتی د مکه ول شي بده بند کړی شي. زما خپل یو تر راوسته یا په کلی کې جنرال سٹور یو دکان اټه مټه والا کسته یا چول دی قبایل نوم دی امنزلتلو او منزله جمعات لا پال تغریب پلیار کینی ولای بچی خبرم ندی چیرې مون پلاس شو چرته لاړو چاونی وو ټول جاړی ما شومان او یو وحشت یی تاری کړه په خلکو باندې او ډیر بد حال راغسته.
او د خیبر جنسی د تورخیلو کلی یو تن صالح جان اپریدی وای
ما روری راوړی ابل اورس چکما واقعیا وشو بیگان ابل بیگا شپیڅ دازې مازی وشي یا تخته بیگ په ایریا کې او یمنګ لاکام نه بس وینیو نور خو مونږ ته څه پته نه لګي شپه پوښو چې څه شوه او څنګه چل دی. او دغه شان د روایت موږ سره مکیږي صندوقونه په ټوپکو وهه او دا خو ښه خبره نه ده پوښولې غلطي والا سړی ولی نسی ولا مونږ پرې نه خفه کیږو.
د اف سی آر په اجتماعي ذمهواری کې د بېګنا خلکو د نیولو او د اصلاحاتو د نه عملي کېدو په هکله مشکله د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ سیف الاسلام رای واخیسته. نو دوی وویل
داسې خو یو خدا دی چې یو قانون وي هغه د خورې ذمہ داری به وي چونکه دا شیزونه اپلیکیبل ول او اوس هم چې کم دي نو دا به اپلیکیبل دي او دې کې چې کوم هغه ریفرمیشن راشي نور ترانزیشن پکې راشي دا د وخت وخت سره خبرې دي دا چې کله ټول سیزونه په یو ځای شي نو انشاءالله هغه خبرې هغه حقوق چې کوم خلکو ته پکار دي چې ملاو شي نو انشاءالله هغه خلکو ته ملاویږي.
یاد دی وی چې په 2012 کال کې د اف سی آر په اجتماعي ذمہواری ماده کې بدلون شوی دی او د دغه بدلون تر مخه د یو تن ملزم په سر کې با ټوله قبیله نه بلکې یوازې د ملزم د کورنۍ غړي نیول کیږي. خو د خیبر ایجنسی خلک وایي چې دغه بدلونونه لا تر اوسه نه دي عملي شوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ترهګرو د ځپلو لپاره د پاکستان د قومي اکشن پلان د رامنځته کېدو نږدې یو کال پوره کیږي خو نیوکې پرې کیږي چې د دې پلان لاندې ترهګر نه دي ځپل شوي او وسلوالې ډلې لا هم خپل فعالیتونه پر مخ بیایي. حکومت وایي چې د دې پلان لاندې په زرګونو مشکوک کسان نیولي او د ترهګرو ملا یې ماته کړې خو کارپوهان وایي چې په پنجاب کې موجودو وسلوالو ډلو ته هیڅ نه دي ویل شوي. بشیر ګواخ په دې اړه راپور لري.
د پاکستان په څور وړاندې د ضرب عزب عملیاتو د لاسته راوړنو د بیانولو په وخت ویل چې د 3500 په خواوشا کې وسلوالي وژلې دي. د عملیات تیر کال د جون په 15 تاریخ پیل شوی وو او د چارواکو په خبره د تیر کال په دسمبر کې پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د قومي اکشن پلان لاندې تیز کړل شول. پاکستانی چارواکي وایي د دې پلان لاندې د ټولو وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي خو ځینې څېړونکي په نیوکه کوي او وایي چې د دې پلان اهداف نه دي ترلاسه شوي. د دفاعي چارو کارپوه او پخوانی پوځي افسر لیفټننت جنرال طلعت مسعود وایي د دې پلان تر مخه لا هم پنجاب میشته وسلوالو ډلو ته چې هندوستان او ملګري ملتونه یې بیا بیا د ځپلو خبره کوي څه نه دی ویل شوی.
زما په خیال د دې پلان مقصد حقیقت ته نږدې نه وو. پوځ او پنجاب میشته ملیشو په وړاندې کوم خاص مخالفت نه لري. پوځ فکر کوي چې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو مخه د هندوستان سره مشرقي پولي خواته ده. بل خبره دا ده چې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند په مرکزی او جنوبی پنجاب کې لوی سیاسي نفوذ لري. د هغه ځایونه دي چې پنجابي وسلوالې ډلې پکې موجود دي ځکه یې پر خلاف عملیات نه کیږي. خو اوس پر پوځ او حکومت فشار دی چې د پنجاب میشته وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی وکړي.
د سیاسي چارو کارپوه افراسیاب خټک بیا وایي د پاکستان حکومت لا تر اوسه دا پریکړه نه ده کړې چې کوم وسلوال وځپي او کوم پرېږدي، نو ځکه قومي اکشن پلان پوره او سم نه عملي کیږي.
دغه وچ موږ په ترګرو کې یا په دهشتګرو کې فرق نه کوو، خو بدو پکې نه لټو. مګر دا چې ښکاري چې اوس هم دوی خو بد پکې لټي او هغه هم یو غټ وجه ده چې دوی قدم نه شو چتولی چې ټولو خلاف قدم نه اوچتوي. که ټولو خلاف نه اوچتوي نو بیا که نیمو خلاف چتوي نو هغه نیم چې دغه ځان ته د خطر اګروي یا ښه دهشتګردوي هغې شاته ټول پټېږي. بیا
په پنجاب کې د فرقه ییزو ډلو د موجودیت په اړه هم له ډېر وخت راهیسې په مطبوعاتو کې پوښتنې راپورته کیږي. د امنیتی چارو کارپو حسن عسکری وای د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت زکا په پنجاب کې د وسلوالو خلاف کاروایان نه کوي چې سیاسي ګټې ورسره تړلې دي.
په پنجاب کې یو څه کاروایي شوې ده خو د فرقیزو ډلو خلاف نه، دغلته د وسلوالو ډلو خلاف کار صوبایي حکومت ته پریښودل شوی دی. صوبایي حکومت یو کس دوه نیولې دي خو ډېر کار یې د خپلو سیاسي مسایلو په وجه نه دی کړی. په ځینو ځایونو کې یو څه ګامونه اخیستي دي خو په ډېرو ځایونو کې کار قرار دی.
یاد دې وی چې د پاکستان مرکزی حکومت تل دا تورونه رد کړی او وایي هیڅ وسلواله ډله نزغمي او پر ضد یې کاروایی کوي.
دا مشال ریډیو دا. اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپنه غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم لرستل او هم اوریدل شي. پښتونخوا کې 12 بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز د نجیب عامر ناورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په چین کې د شانګهای همکاري تنظیم 14 سرمشري ته د وینا پر مهال وویل ترهګرۍ په ننګونو شانګهای تنظیم لخوا پاکستان ته په راتلونکي غونډه کې د بشپړ غړیتوب د ورکولو پریکړه هرکلی کوي. نوموړي په نړیوال کچې ترهګرۍ د پیښو د خلاف د مبارزې په اړه هم خبرې وکړې. غونډه د چین وزیر اعظم په خپلو خبرو پرانیسته. د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله هم په غونډه کې موجود دی. د پاکستان سترې محکمې د پنجاب د پخواني ګورنر سلمان تاثیر د وژون کې ممتاز قادری په سزا د بیا کتنې درخواست رد کړی دی. د پاکستان سینټ له حکومت غوښتنه کړې ده چې د ناقانونه ګرځول شوو تنظیمونو مخنیوی دې وکړي، سعودي په نورو نومونو فعالیت پیل نه کړي، همدارنګه حکومت د مل نه ترهګرۍ ختمې لپاره خپل کوششونه جاري وساتي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا د افغانستان له دولت او د دې هیواد له خلکو سره د دوامداره مرستو ژمنه وکړه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال جیفری فیلټمن کابل ته د خپل وروستي سفر پر مهال د افغان چارواکو سره په کتنه کې دغه ژمنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې نن سهار وختي روسیې ته رسېدلی، د ورځې په اوږدو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو په موخه د واک د سیاسي لیګ او په ختیځ یوکرین کې د سولې د تړون د عملي کولو په اړه خبرې کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق او شام کې پراخې ځمکې د لاسه ورکړي او دوی به د یادې ډلې د مشرانو نښه کولو ته ادامه ورکوي. اروپایي ټولنه پر روسي اقتصادي بندیزونه تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې پر غځولو فکر کوي. په دې اړه د دسمبر 28 نېټه د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو سفارتکار وروسته پریکړه کوي.
د خبرونو لنډیز مو د نجیب عامر نه واورېدو. اوس د پاکستان نه خبرو شو د ځینو مطبوعاتو لیکنې د سراج زهیر نه واورېدو.
نن ایکسپریس پر پاڼه خپلې ادارې په پاړه چینار کې په بمی چاودنه لیکلي او وایي د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ پیښې سنوي خبر نه ده. دا علاقې لډین مدیر هستي د ترهګرۍ ښکار دي چې له قبلي په لکونو قبایل له خپل کوره بې کوره شوي دي او د پاکستان په مختلفو علاقو کې د کډوالو ژوند تیروي. د ادارې په وینا چې حکومت اولس ته دا تاثر ورکوي چې ترهګرۍ څه غټه مسله نه ده او هم په دې وجه په ترهګرۍ باندې کمه توجه ورکول کیږي. او د پېښور آرمی پبلک اسکول د پېښې وروسته چې کومه فضا جوړه کړې شوې وه په هغې کې هم کمی په نظر راځي، کومه چې د دې ملک او قام لپاره ډېره د خطرې خبره ده. ادارې وړاندې وایي تر څو پورې چې د قبایلي سیمو او بیا په خاص توګه د کرمې او وزیرستان ایجنسۍ تعلق ته نودلته د حکومت عملداري د نشت برابر ده. او بل دا چې دغلته انتظامیه هم دومره فعاله نه ده څومره چې د انګریز په وخت کې وه. ادارې اخري کې لیکي د قبایلي علاقو په حواله د پارلیمان او حکومت ذمہواری جوړی گی چې پدی علاقو کې آئینی بدلون راولی او نوی نوی قانونونه رامنځته کړي او د دې سیمې اولس ته لکه د نورو پاکستانیانو په څیر حقونه ورکړي. او د دې سره سره پکار ده چې د ترهګرۍ او انتها پسندې د خاتمې لپاره د جرأت فیصلې وکړي نو هله به ممکن شي چې په ترهګرۍ قابو وموندې شي. بل پلو جنگ ورځپاڼې خپلې ادارې کې په تاپی ګیس منصوبه باندې لیک کړی دی او دا افغانستان، ترکمنستان، هندوستان او په خاص توګه د پاکستان لپاره لپاره ډیره ګټوره منصوبه ګرځولې ده او وایي چې له دې منصوبې به د پاکستان اقتصادي تقدیر بدل شي. ادارې وړاندې وایي چې پاکستان دا وخت د توانایي د بحران سره مخ دی او هم په دې وجه زیاتره صنعتونه په ټپه ولاړ دي او خلک له بیروزګارۍ سره مخ کیږي. نو په داسې صورتحال کې به دا منصوبه د پاکستان لپاره ډیره ګټوره ثابته شي. ادارې زیاتوي چې دا پایپ که یو طرف ته له افغانستان نه راتیریږي نو بل پلو دا د پاکستان نورو سیمو ته د بلوچستان صوبې نه راتیریږي او د بلوچستان صوبې د حالاتو په وجه یره ده چې دې منصوبې ته زیان ورسي. نو پکار ده چې حکومت دا هم په نظر کې وساتي او د دې لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي چې دا شان دا منصوبه په ښه شان سرته ورسي.
او د نړۍ مطبوعات
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپله یوه لیکنه کې وایي چې په پاړه چینار کې د اتوار د ورځې د بمي چاودنې ذمهواري چې کومې ډلې لشکر جنګ وي په غاړه اخیستې، هغې ویلي دي چې دا یې په شام کې د پاکستاني شیعه مسلکه ځوانانو لخوا په جګړو کې د برخې اخیستو له وجې کړې ده. بلخوا امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو راپور کې لیکي چې د بلغاریا د پولیسو لخوا پاکستاني او افغان پناه غوښتونکو سره ډېر بد سلوک روان دی. د دغې دواړو لیکنو مهم ټکي له مجید یو دوړې دمې نه پس امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز په خپل یو راپور کې لیکي چې د تیر اتوار په ورځ د قرمې قبایلي سیمې په پاړه چینار کې د ګرمو جامو خرڅولو په یو بازار کې د بمي چاودنې له امله ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. د ورځپاڼې په خبره د دغې پیښې څو ساعته پس یوې غیر قانوني ګردول شوې سنی وسلوالې ډلې لشکرې جنګ وي د دغې چاودنې ذمهواري ومنله. د دغې ډلې لخوا ځایي رسنو ته په یو استول شوي پیغام کې ویل شوي چې دا د هغو خلکو نه انتقام دی چې د ایران او شامی ولسمشر بشار الاسد ملګرتیا کوي او زیاته کړې ده چې تر کومه د دغې سیمې شیعه مسلک والدینو خپل بچي په شام کې روانې جګړه کې د برخې اخیستو لپاره استول بند کړي نه وي تر هغې به دا ډول بریدونه روان وي. ورځپاڼه د رویټر خبري اجانس په حواله لیکي چې په دې تیرو کلونو کې ګڼ شمېر شیعه مسلکه پاکستاني ځوانان ایران په شام کې د بشار الاسد د رژیم د حفاظت لپاره برتی کړي او استولي دي. پاړه چینار کې د ډیرو کلونو راهیسې د شیعهګانو پر ضد چې اکثریت یې په سیمه کې د توري قبیلې سره تعلق لري د سنی وسلوالو ډلو لخوا پرې بریدونه شوي. بلخوا امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو راپور کې د بلغاریا په حکومت غږ کړی دی چې په دغه هیواد کې د پولیسو لخوا دی د مهاجرینو د وهلو ټکولو، هغوی نه د پیسو اخیستلو او په هغوی د ډزو کولو دي زر تر زره پلټنې وکړل شي. یاد سازمان ته یو مهاجر د خپل سترګو لیدلی حال وایي او زیاتوي چې یو پولیس والا په خپله ژبه کې په هغه چغې ووهلې او ټوپک یې ورته ونیو، بیا یې په مخ سوک ورکړو او چې کله زه په ځمکه راپرېوتم نو هغه یو بل بوډا افغان پناه غوښتونکي پسې ورغلو او ډېر یې ووهلو، بیا یې ورله په پوزه دومره سخت سوک ورکړو چې د هغه د پوزې نه وینې روانې شوې. د دغه عیني شاهد په خبره چې څومره پناه غوښتونکي بلغاریا سره د سربیا پولې ته رسي نو پولیس یې وهي او ټکوي. امنیسټي انټرنیشنل په لسګونو داسې ویډیوګانې او لیکلي راپورونه ترلاسه کړي چې پکې په خاصه توګه د افغانستان او پاکستان سره د تعلق لرونکو پناه غوښتونکو سره د بلغاریا د پولیسو لخوا د خراب سلوک او تیرې خبرې شوې دي. دغه سازمان ته یو کس ویلی دی چې هغه د اکتوبر په 15 نیټه د پولیسو لخوا د یو افغان پناه غوښتونکي وژنه په خپلو سترګو لیدلې وه.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، د پاکستان او قطر ترمنځ د ایل این جی په درآمد کولو اتفاق شوی دی او ډیر زر به دغه لړ کې لوزنامه لاسلیک شي. د پاکستان د پټرولیم وزارت وایي د لوزنامې تر مخه به 3 میلیونه ټنه ایل این جی ګیس سالانه پاکستان ته ورکړي او دا منصوبه به د 15 کالو دپاره وي. په دغه اړه نور تفصیل له اسلام آباد ریاض مساخیل راکوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د پېټرولیم او قدرتي وسیلو د وزارت یو لوړ پوړي چارواکي وویل چې د قطر نه د ایل این جی ګیس پاکستان ته راوستو لپاره ټوله کاغذي کاروایی سرته رسول شوې ده او دغه لړکې د لوزنامې ټول شرطونه د منظورې لپاره اقتصادي رابطه کمیټې ته لیږل شوې دي او امکان دی چې راتلونکي څو ورځو کې دغه لوزنامه لاسلیک شي. د نوموړي په خبره دا لوزنامه به د 15 کالو دپاره وي او په شروع کې به 15 لک ټنه ګیس پاکستان ته ورکړې کیږي، کوم چې به وروسته 1.5 لک ټنه ته رسول شي او دا ټیکه پاکستان سٹیٹ آئل سره وي. چارواکي زیاتوي چې په دغه منصوبه به 14 ارب ډالر لګښت راځي او دا به د روان کال مارچ د میاشتې نه عملي ګڼل کیږي. مشال ریډیو چې د ایل این جی ګیس د ضرورت او اهمیت په اړه د آل پاکستان سی این جی ایسوسیشن د چیرمین غیاس پراچانه تپوس وکړو، نو دوی وی چې دې سره به د پاکستان د توانایي ډېر ضرورتونه پوره شي.
دا د ملک یو اهم ضرورت دی. دا وخت ټوله نړۍ کې په ایل این جی پاور پلانټس او ایل این جی ترانسپورټ کار روان دی، ځکه چې دا یو ارزان بیا سیز دی. بل د تیلو په نسبت په ماحول هم د دې بد اثر نه پریوزي، او څنګه چې دوی وای دې کې به نیم ګیس د بجلی د پاره او نیم د ګاډو کارخانو او کورونو د پاره استعمالیږي، نو دا به د ملک د پاره ډېره فائده وي.
بل طرف ته د پاکستان پټرولیم اینڈ ګیس ډیلر ایسوسیشن چیئرمین عبدالسمی خان وای ضرورت په خپل ځای، خو پاکستان دا ډېره ګرانه سودا کوي، ځکه چې د نړۍ نورو ملکونو نه په ارزانه بیا ایل این جی پاکستان ته راتلی شي.
دوی موږ ته تر اوسه پورې سمه خبره نه ده کړې. بیا دوی دا ټیکه پی ایس او لورکړې، نو پاکستان سټیټ آئل خو خپل کار نشي کولای، نو دا به څه وچلوي. بل دا چې پاکستان په کم نرخ د قطر نه ایل این جی اخلي، نو دا ډېره ګرانه ده. د قطر نه علاوه هم په ټوله نړۍ کې ګیس شته، نو موږ ولې بیا یوازې په قطر خبرې کوو؟
د یادونه ده چې د ایل این جی کراچۍ نه لاهور ته رسولو لپاره به د روس په مرسته د 10 ارب ډالرو په لګښت یو پایپ لاین هم غځولې شي. تیر سو میاشتو کې د قطر نه د ایل این جی 15 کارګو هم پاکستان ته راغلي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه.
پام کوا،
په پوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ،
په 1:30 بجا
د کرخې په غاړه،
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
حجرا،
په 3:30 بجو
سروي،
په 4:30 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ورلد پوسټ په نوم د یوې خبري ادارې په لیکنه کې د افغانستان د امنیت موضوع راخستل شوی. لیکنه وایي د طالبانو په لیکو کې راغلي اختلافات او د ماسکو لخوا افغان حکومت ته د پوځي مرستو ورکولو ډاډ د دې سبب شوی چې د افغانستان په راتلونکي کې د وسلوالو رول محدود کړي. د لیکنې مهمې برخې هارون باچا وړاندې کوي.
د ورلد پوسټ ویبپاڼه یو لیکنه وایي په کابل کې د امریکا سفارت د نومبر پر 1 نیټه په هغه ښار کې د یو تروریستي برید کېدلو په اړه خبرداری ورکړی و. که څه هم د امریکا سفارت د حملې د نوعیت په اړه څه نو ویلي، خو د روانې میاشت پر 11 طالبانو هم په کابل کې پر هسپانوي کونسلګرۍ برید وکړ چې په نتیجه کې یو هسپانوي پولیس سرتیری او د کونسلګرۍ یو مامور ووژل شول. د لیکنې تر مخه په کابل کې د تروریستي برید په اړه د امریکایي سفارت خبرداری د افغانستان په شمال کې د کندوز پر ښار د طالبانو تر حملې 2 اونۍ وروسته مخته راغی. د دغه برید په ترڅ کې طالبانو وکولی شول کندوز ښار د لنډې مودې لپاره تر خپل کنټرول لاندې ونیسي. لیکنه کاږي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغانستان په جګړه کې 3,329 ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا وخت چې دا شمېره د تیر کال د همیادې مودې پرتله 4% زیاتوالی ښیي. په لیکنه کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د هغه اعلان یادونه شوې چې د اکتوبر پر 15 یې ویلي ول د افغانستانه د امریکایي سرتیرو ایستلو لړۍ نوره دروي. لیکنه وړاندې وایي عام تاثر دا کېدی شي چې له افغانستانه د امریکایي او ناټو هیوادونو د ځواکونو وتلو په صورت کې ښایي طالبان پر هغه هیواد قابض شي. خو د لیکنې تر مخه د ټول افغانستان یو وار بیا د طالبانو لاسو ته د لوېدو خبره که څه هم ناممکنه نه ده، خو یو شمېر لاملونه دي چې دغه کار یې ستونزمن کړی ضرور دی. اول خدا چې سګ دوبه د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبرونو تر تایید وروسته د دغه ډلې د مشرتابه پر سر د طالبانو په لیکو کې اختلافات رامنځته شوي دي. د ورلد پوسټ لیکنه وایي که بهرني سرتیری له افغانستانه و همځي روسیا تیار ده چې د افغانستان د حکومت د یو مهم لاتړي په حیث رول لوبولو ته رامخ کشي. افغان حکومت وار د مخه له روسیې غوښتي چې په پوځي برخو کې مرستې ورسره وکړي چې د لیکنې تر مخه ماسکو دغه غوښتنو ته مثبت ځواب ویلی دی. لیکنه وایي د افغانستان په قضیه کې د پاکستان رول بیا پیچلی او غیر واضح دی. افغان چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د پاکستان استخبارات هڅې کوي په افغانستان کې داعش د یوې نوې وسلوالې ډلې په توګه مخته راولي. لیکنه زیاتوي د افغانستان اوسنی امنیتي وضعیت داسې دی چې د هغه هیواد د راتلونکي او پکې د طالبانو د رول او یا هم نه رول په اړه یو څوک ډاډه خبره نشي کولی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خبرونه په دې برخه کې ورجو دی افغانستان خوست ولایت ته. د خوست یو شمیر قومي مشرانو، دینی عالمانو، مدني فعالانو د تیرې سې شنبې په ورځ د کندهار هوایي ډګر ته نږدې د وسلوالو له لورې برید چې لسګونه ملکي وګړي پکې مړه او ټپیان شول وغانده. دوی د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتل چې له ملکي هدفونو او بې دفاع خلکو د جګړې د ډال په توګه کار وانخلي او د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته دې جدي پاملرنه وکړي. نجیب الله الوخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
د دوشنبه په ورځ د خوست قومي مشرانو، مدني فعالانو، د ولایتي شورا او د سور شورا شمیر غړو د ویناست په ترڅ کې د کندهار هوایي ډګر ته سیرمه د وسلوالو د تیرې سې شنبې ورځې برید چې د څلورو ماشومانو په ګډون لسګونه ملکي کسان پکې ووژل شول په سختو ټکو وغانده. دوی ویل چې د ملکي او بې دفاع وګړو، ښځو او ماشومانو وژنه او یا د جګړې پر مهال له دوی څخه د ډال په توګه کار اخیستل له اسلامي او انساني ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د ناستې ویناوال وویل چې د کندهار وروستۍ پیښې ټول افغانان سخت دردولي او خواشینی کړی دي. قومي مشر متقاعد جنرال حاجی ګل نواز د یاد پیخ د غندنې ترڅنګ هیله څرګنده کړه چې بیا داسې دردونکي پیخ رامنځته نشي او د دې پیخ طرحه کوونکي او عاملین څرګند او د خپلو کړنو سزا وویني.
دا یو دا نه چې یو کندهار ولړتول او دا څلور دېرش ولایته دې مسلې لړزولې دي چې دا غیر اسلامي، غیر شرعي او غیر قانوني عمل دی او نه غواړو چې بیا داسې پیخې په افغانستان کې ترسره شي او هر هغه څوک چې دې عامل وي یا دغه پښتبان وي هغه هم غندو.
د همدې پیښې په تړاو قومي مشر حاجی رسول محمد خان په خپلو خبرو کې د ملکي وګړو، ښځو او ماشومانو څخه د جګړې د ډال په توګه کار اخیستل د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف عمل وباله.
نه اسلام دغه اجازه چته ورکوي، نه انسانیت ته اجازه چته ورکوي چې تاسو هغه خلک چې هغه ګناهګار نه وي او تاسو یې وژنئ، یا هغه خلک چې د هغې ملکي خلکو نه د سپر په شکل څوک ګټه واخلي. لکه د کندهار په پیښه کې چې حتی ماشومان به مخته د سپر په شکل کول دي مقابل ملي اردو په مقابل کې.
د کندهار د وروستۍ پیښې د غندنې په راسته کې د خوست د ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحدزي د جګړې پر ښکېلو غاړو غږ وکړ چې د ملکي وګړو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه وکړي.
په حکومت باندې هم غږ کوو چې هغه پیښې چې د حکومتي ځواکونو لخوا د تېروتنو تر نامې لاندې را پیدا کېږي هغوی مخنیوی د جدي وکړي او عاملین ته د سخته سزا ورکړي او هر هغه چې د په مختلفو نومونو باندې د افغانستان خلک وژني، د افغانستان مسلمانان وژني، تر ټولو سخترینه سخترینه سزا وټاکي.
یاد دی د کندهار پر هوایي ډګر د طالبانو په حمله کې د څلورو ماشومانو په شمول نه هدرش ملکیان وژل شوي او لږ تر لږه درویشت تنه ملکیان پکې ژوبل شوي دي. د کندهار پیښه د ملګرو ملتونو په ګډون د ګڼو میډیا او نړیوالو ادارو له لورې غندل شوي او د جګړې له ښکېلو خواوې غوښتنه کړې چې د ملکي وګړو ژوند ته پاملرنه وکړي.
د کرخې په غاړه،
د کرخې پر غاړه د کرخې په غاړه خبرونه باندې تاسو د پاکستان په وخت مطابق 2 بجې اوري. اوس ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. د ځینو افغان رسنو د راپورونو تر مخه پاکستان افغان چارواکو ته یو خط ورکړی او غوښتي دي چې د افغانستان په استخباراتي ادارې، ملي امنیت یا NDS کې ځینې بدلونونه وکړي او مطبوعاتو کې پر ډیورنډ کرښه ډیر بحثونه ونشي. افغان چارواکي د دغسې خط وجود نه مني. په دې اړه زموږ همکار بشیر ګواخ د افغانستان د ملي امنیت د شورا د ویان تواب غورزنګ سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د دې لیک او د پاکستان د راپور شوو غوښتنو په اړه د افغان حکومت مت صدرېسته نو خاغله ورزنګ وای
دلیل چې د محتوی په خیمګم د جمی رسنې د لارې خبر شولو مطلق انجالي ده او هیڅ حقیقت نه لري. دا ډول لیک د افغانستان دولت او د افغانستان د ملي امنیت شورا ته نه رسیدل. دا خط د افغانستان دولت ته نه رسیدل، مګر د افغانستان جمهور رئیس په دې اړه په خپل خبري کانفرنس کې وینا وکړله چې افغانستان مستقل هیواد دی او هیڅ هیواد افغانستان سره د غوښتنې نشي مطرح کولی چې هغه یا د افغانستان ملي حاکمیت، افغانستان اساسي قانون او یا د افغانستان د خلکو د ارزښتونو سره په ټکر کې
اوسي. اکثره وخت داسې خبرونه راتلل یا د داسې خطونو راښکاره کېدل په هغه وخت کې کېږي چې ځینې چارواکي استعفا ورکړي یا نور داسې کوم مسله پېښ شي. د دې علت تاسو په څه کې وینئ؟
ځینې خلک حاضر دي چې هر افترا او اختراع وکړي د دې لپاره چې ځانونه مطرح کړي او د افغانستان پر نظام، د افغانستان پر جمهور رئیس او د افغانستان پر امنیتي سکتور باندې خلک په اعتماد کړي. ځینې خلک د دې لپاره کوشش کوي چې د افغانستان پر نظام، د افغانستان د حکومت پر تعهد د خلکو باور کم کړي او د استراو او د داسې مسایل د رامنځته کولو له لارې ځانونه مطرح کړي. د افغانستان خلک په دغه سې خبرو نه غولېږي. د افغانستان خلک پرې پوهېږي چې یو دولت یې د یو جدي تعهد د مخې د دوی په ژوند کې مثبت بدلون د رامنځته کېدو لپاره هلې ځلې کوي. او زمنن د خلکو د شعور سطحه اوس هغسې نه ده چې په هره اوازه او په هره شایع باندې وغولېږي.
نو غورځنګ صاحب، دا سوال خو به خلکو سره خامخا پیدا کېږي چې نو پاکستان که همکاري کوي د طالبانو په برخه کې، نو هغوی خو به هم یو څه غوښتنې لري که نه؟ د هغوی غوښتنې څه دي؟
که پاکستان غواړي چې د هغه فرصتونو استفاده وکړي چې افغانستان لري، هغه فرصتونه چې افغانستان د سیمې د اقتصادي ودې لپاره لري، هغه فرصتونه چې افغانستان د دې لپاره لري چې دا سیمه د اقتصادي همکاریو په محور بدله شي، د اقتصادي همکاریو تشبث تمرکز دلته ډېر شي، د اقتصادي تشبثات تمرکز دلته ډېر شي. افغانستان حکومت حاضر دی چې په دې برخه کې پاکستان په شمول د ټولو همسایګانو سره همکار وکړي او هم دا فرصتونه ورته ورکړي. د ټاپي پروژه د دغې همکاریو د شروع یوه ښه نمونه وه. موږ امیدواره یو چې د دا ډول همکاریو ساحه نور هم پراخه شي او ضمناً دا په دې پسې ارتباط لري چې پاکستان د افغانستان سره د سیمې د امنیت په تامین کې او د افغانستان کې نړیوال تروریزم د عواملو په ځپلو کې څومره همکاري کوي. هغه ژمنه چې دوی په څلور جانبه او درې جانبه مذاکراتو کې د افغانستان د حکومت سره کړې ده، نو بنان که د هغوی غوښتنه دا وي چې د دې فرصتونه نه دي دوی هم مستفید شي، دا دوی په همکارۍ پسې ارتباط لري. موږ امیدوار یو چې هغه ژمنه چې دوی د اسلام آباد په څلور جانبه او درې جانبه مذاکرات کې وکړه هغه په عمل کې ووي.
د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید یو کال پوره شو.
نو مخکې مو منډه کړه، منډې کې زه دوې ګولۍ ولګېدې.
ما واپس بهر ته رامنډه کړې چې څنګه مې رامنډه کړې، هغه یو فوجي بلله موبایل ورکول وي، دا چا ماشوم نه پرېوتې دي، ما زر ترې راښکلو مې، دا خو د نور الله موبایل دی.
د دې د سکول انتظامیه ذمېدار ده، اډمنسټریټر د دې ذمېدار ده.
د دسمبر په 14مه د دې غم لړلې پیښې بیلابیل اړخونه پر راډیو او مشال رادیو ډاٹ کام مه هیروئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی ورزو د خبرونه په دې برخه کې کابل ته. د افغانستان د اجرایي ریاست چارواکي په ورستو کرنو کې له هیواد څخه د خلکو د تیښتې یو مهم لامل افراطیت ګڼي او وایي په کار ده چې د دغه وضعیت مخه ونیول شي. د اجرایي ریاست دویم مرستیال حاجي محمد محقق دغه څرګندونې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وکړې. په ورته وخت کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کردي په دغه غونډه کې یو ځل بیا پر افغان ځوانانو غږ وکړ چې له خپل هیواد څخه تیښته ونه کړي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو د وزارت د معلوماتو له مخې د 2015 کال په 1300 میاشتو کې له 1,600 څخه زیات افغان بهرنیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. اجمل تورمان نور تفصیل سره.
په داسې حال کې چې سږ کال کډوالي په یوې نړیوالې ستونزې بدله شوې، د افغانستان د اجرایي ریاست چارواکي وایي افغانان له دې امله له هیواد څخه تیښتې ته اړ شوي چې افراطیت او ترهګرۍ کورونه وروران کړي دي. د اجرایي ریاست دوهم مرستیال حاجی محمد محقق چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې ټینګار وکړ چې ځینو کډیو په لویو پانګونو سره افغانستان له دغه حالت سره مخ کړی دی.
پدیده مهاجرت که گسترده شده است یک دلیل دیگه شیسته که
د مهاجرت پدیده چې پراخه شوې ده، دلیل دا دی چې ځین اړخونه داسې احساس کړی چې د سیمې هیوادونو ښه نظامونه نه لري، باید دغه نظامونه بدلون ومومي تر څو یو ښه ورځ ویني. فکر کوم چې عمیق او پراخ دخالتونه په لویو پانګو سره ترسره سوي دي. یو مرغۍ هم چې کور یې وران کړی مجبور ده چې بل ځای ولاړ سي. خلک په داوطلبانه ډول اروپا ته نه ځي. رښتیا دا ده چې کورونه یې وران سوي، افراطیت راغلی، اور یې ورته کړی دی.
افراطیت آمدن اینجا آد باتش کشانده.
خغلی محقق وویل په کار ده چې د دغه وضعیت د مخنیوي په هدف هغوی چې د افراطیت او ترهګرۍ زیږنده دي لاس په کار شي. خو ښاغلي محقق د ترهګرو په ملاتړ د کوم خاص هیواد نوم وانه خیست. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې یوازې په روان زیږدیز کال کې 146,000 څخه زیات افغانان له هیواد څخه تیښتې ته اړ شوي دي، چې ویل کېږي ډیری ځوانان او له هیواد څخه د تیښتې وجه یې هم بیکاري او د امنیت نشتون دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ځوانانو د پیاوړي کولو او پرمختګ د ټولنې او د مشارکت او عدالت مؤسسې لخوا په یوې نوې راغلې څېړنه کې ویل شوي چې په ځوانانو کې هم د هلکانو په پرتله اروپایي هیوادونو ته د نجونو د تیښتې موارد ډیر دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی جوړې شوې غونډې ته وویل چې دغه وزارت تر ډیره اروپایي هیوادونو ته د افغانانو د ناقانونه کډوالۍ مخه نیولې او هڅه یې کړې چې بهرنیو هیوادونو کې هم د افغان کډوالو ستونزو ته رسیدګي وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي افغان ځوانانو ته په خطاب کې وویل چې له خپل هیواد څخه تیښته ونه کړي. ښاغلي کرزي ځوانانو ته ډاډ ورکړ چې د پرله پسې هڅو او یووالي په نتیجه کې به هیواد امن شي.
با ترک وطنتان به منزل مقصود نمیرسید.
د خپل هیواد په پریښودلو سره خپل منزل ته نه رسیږي، بلکې په خپل خاوره کې په هڅو سره هر مقصد چې زړه مو وي هغه ته رسیږي، که څه هم د پیسېدارۍ مرام وي، د ژوند په نورو برخو پرمختګ او یا هم امنیت وي. زموږ په خاوره کې امنیت به زموږ د هڅو، اتفاق او یووالي په ترڅ کې راځي او په اطمینان سره چې دا ارمان مو پوره کیږي.
هرومرو بدون شک به اطمینان برآورده میشي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت افغانستان ته د راستنو شویو افغان کډوالو په اړه هم وایي چې د ځمکو د ویش لړۍ ورته روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه راستانه شوي په زرګونه دغه کډوال له بېلابېلو ستونزو سر ټکوي. وایي چې حکومت له دوی سره په خپلو کړیو ژمنو عمل نه دی کړی.
مدرسې په وسنی اثر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی. مدرسې خود داسې په کار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم 2 بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو په هم یو بل راپور تر راغړم. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د ټاپي ګیس پایپ لاین پروژې لپاره افغانانو ډېرې قربانیانې ورکړې دي او هغوی اوس تمه لري چې د دغې پروژې له وجې به په افغانستان کې د ولس ژوند بیا ښه شي. رحمت الله افغان پی د کابل نه دا تفصیل راکوي.
افغان حکومت وایي چې د ټاپي پروژې د افتتاح لپاره افغانانو سخت شپې او ورځې تیرې کړې او د دغه پروژې بشپړېدل به په سیمه او افغانستان کې له امنیت سره مرسته وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ له ترکمنستان څخه له راستنېدو وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا پروژه د افغانستان لپاره ځکه ګټوره ده چې د هیواد اقتصاد کې به اساسي بدلون رامنځته کړي.
دا پروژه د افغانستان د اقتصاد د بدلون اساس جوړوي. نو له یوې خوا به دولت د امنیت لپاره هر اړخیز اقدامات وکړي. د یادې پروژې د امنیت لپاره به ځانګړو ځواکونو ته تعلیم او تربیه ورکړي او امنیت به خوندي کړي. دغه سیمه ایز او نړیواله لویه پروژه د اکثرو افغانانو او د راتلونکي نسل د ښې راتلونکي لپاره
ټاپي پروژه چې د تیرې یک شنبې په ورځ د ترکمنستان په ماري ښار کې په رسمي توګه پرانستل شوه، د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. یا د پروژه 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې 250 کیلومتره د افغانستان له خاورې څخه تیریږي. افغان حکومت وایي چې هر کال به د دغه پروژې له درکه څخه د افغانستان بودیجې ته 400 میلیونه ډالر مستقیم عواید راسي. افغان چارواکي زیاتوي چې د ټاپي د پروژې له پیلېدو سره به په افغانستان کې شاوخوا 5000 کسانو ته کار پیدا سي او د دې ګازو 14% به افغانستان ته ورکول کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی په ټولو افغانانو په ځانګړې توګه په ځوانانو غږ وکړ چې له دغې پروژې څخه ملاتړ وکړي او حکومت به یې د امنیت لپاره خاص پام وکړي. محمد اشرف غنی وویل چې د ټاپي پروژې بشپړېدل به په سیمه کې د متقابلو همکاریو دروازه پرانیزي. همدارنګه ښاغلي غنی زیاته کړه چې منځنۍ آسیا د نفتو بډایې زیرمې لري او جنوبي آسیا یې د مصرف ښه مارکېټ لري چې د لیګ لارې افغانستان ده.
اساسی ټکی ته وګورئ، منځنۍ آسیا د نړۍ د انرژۍ د تولید د ثقل مرکز دی او جنوبي آسیا هغه ځای دی چې زیات انرژۍ ته اړتیا لري. په منځ کې افغانستان پروت دی. دا او دې ته ورته نورې پروژې به ثابته کړي چې زموږ موقعیت زموږ بهترینه دارایی ده. زموږ هدف دا دی چې په دغې څلور لارې بدل شو. دا پروژه یوه نمونه ده.
ښاغلي غنی زیاته کړه چې د ټاپي پروژې سره به یو ځای د نوري فایبر پروژه هم بشپړه شي چې هند به د اړیکو له پلوه د ځمکې له لارې له اروپا سره ونښلوي او همدارنګه به ترکمنستان یوه اندازه برېښنا له همدې لارې پاکستان ته انتقال کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چی گینده شد یردی مکمل ختم
افغانان سوالی بیشک چکا
زینم دیر سخت را باری تیرم یا هر چکنی
سوالی دوست مکنم مسلسل تلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.